アバサテラジオ。
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ته د مرستو رسولو پروسه وځنډوله. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستاني ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلۍ درویشتمه د سپتمبر څوارلسمه. په خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس خبرونه. د افغانستان پوځ وایي په اورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماینونه کشف سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل سوي مهالویش سره موافق دی. 15 دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان به په سمندر کې ډوب سول. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وځنډول. نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د ډبلیو ایف پی پر 15 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. تفصیل په همدې خبری مجله کې. د افغانستان پوځ وایي په اورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماینونه شنډ کړل سوي دي. د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د اورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سختریزې وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 2 نوي حلقې ماینونه کشف او شنډ کړل سوي دي. سرچینه وایي چې یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنې کې وژل سوی او بل ټپي دی چې غوښتل یې ترې یوه پله لاندې ځای پر ځای کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل سوي مهلت سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره سوي اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به یې هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو د ورسا پر کانفرنس هم خبرې وکړې چې په راتلونکي کې جوړیږي. څلور دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان وه پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه وخت مړه سول چې کښتۍ یې په سمندر کې ډوبه سوه. د یونان په فارماکونیسي ټاپو کې د نوموړې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکو د ادارې یو ویاند ویلي چې څلور ډوب سوي ماشومان نوي زېږېدلي وه او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وه. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون وویل د دې تلاشي او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنۍ ورروانې جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل سول په منظم ډول طی مراحل کول دي. ده وویل د دغو اقداماتو له کبله شایي د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ سي. وړ مرسته باندې 13,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به 8,000 کډوال ورسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یوه روسي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول سوي تجهیزات پوځي وسایل وه، دا کار دوام لري او دوام به وکړي. او د مالدووا په پلازمینه کیشینیوف کې لږ تر لږه 1000 کسان راټول سوي او د 1 میلیارد ډالرو د ورکېدو له رسوایۍ وروسته د ولسمشر نیکولای تیموف دی او د حکومت استعفا غواړي. دا اعتراضونه چې په مالداویا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني نهضت لخوا تنظیم سوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ یې سلګونه زره خلک واټونو ته راوویستل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.15 ده. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.19 اټکل شوې ده. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8.12 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 16.11 وي. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.6 اټکل شوې ده.
ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د غزنی پر مرکزی زندان برید سوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. په بدخشان کې وروستۍ پیښې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مرستو د رسونې د کارونو د ځنډېدو سبب سوي.
بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او ټول قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال په حالت کې وو، یا هم پلان شوي وو چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومې راتلونکې پورې ځنډولې دي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې زیانمنو سویو کورنیو پرون بیا مظاهره وکړه.
ما قوان محکمه قتلان حادثه اصلي شاه شهید است.
د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي.
دښمن دا مستقیم پاکستان حمله ده، هغه اطلاع چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفینو نه د دوی فوج د دوی پرسنل زیات ده.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې به می چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. مخکې تر دې چې بدخشان ولایت ته د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د ځنډېدو راپور واخلو، غزنی ولایت په اړه رپورټ لرو. تېره شپه د غزنی پر مرکزی زندان حمله سوې، په نتیجه کې ګڼ بندیان تښتېدلي دي. اسدالله لودین له کابل نور احال راکوي. لودین صاحب، سهار په خیر، پیښه څنګه سوې ده؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د غزنی چارواکي وایي چې تېره شپه شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفینو د غزنی په مرکزی زندان انتحاري او وسلوال حمله وکړه، چې په نتیجه کې د زندان دروازې ماتې او ګڼ شمېر زندانیان وتښتېدل. د غزنی والي عبدالعلي دغولي ویان د والي مرستیال په بخښنې سره ازادي راډیو ته ویلي چې په دې زندانیانو کې 325 زندانیان دي چې ټول تښتېدلي دي. دوی وایي چې تر اوسه دوی د دې پېښې په اړه څېړنه کوي. بل لور ته وسلوالو طالبانو هم د خبرپاڼې په خپرولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د برید کوونکو شمېر 10 تنه ته رسېدی چې په انتحاري واسکتونو سمبال وو. دوی وایي چې دوی حمله کړې او شاوخوا 400 خپل ملګري یې له دې زندانه آزاد کړي دي. نو تر دا مهاله د دې لامل نه دی معلوم چې ولې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې په دومره ګڼ شمېر زندانیان یوه حمله کې له زندانه خوشی کړي. او دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په دومره ګڼ شمېر وسلوال مخالفین له زندانه د یوې حملې په نتیجه کې تېښتې ته آماده کیږي.
ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې له ده څخه مورجل چې نن سهار وختي 2 بجې شاوخوا د غزنی پر مرکزی زندان حمله سوي، چې په نتیجه کې په لسګونو بندیان تښتېدلي دي. تر دې مخکې دغسې پېښې په کندهار او نور ولایتونو کې هم سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو استول وزنډول. WFP وایي د افغانستان نورو سیمو ته به د مرستو رسولو په مقصد عملیاتو ته دوام ورکړي، خو په بدخشان کې د دې مؤسسې پر لاریو د وسلولو د حملې په عکس العمل کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې دې ولایت ته د خوړو د موادو د لیږد عملیات بند کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ژمي د سړو موسم په څو اونیو کې را روان دی، ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت ته د مرستې د موادو د رسولو عملیات ځنډولی دي. د ډبلیو اف پی ویاند وحیدالله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بدخشان ولایت کې د دې مؤسسې د لریو پر کتار د وسلوالو د حملې په غبرګون کې کیږي.
راغی چې د دې پیښې اصلي لامل معلوم شي، تر اوسه پورې هم موږ په دې نه پوهېږو چې ولې د جبې شپې یا د خوړو نړیوال پروګرام د قطار سره داسې یوه پیښه رامنځته کېږي. بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو هغه کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال په حالت کې یا هم پلان شوي وو چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومې راتلونکي پورې ځنډولي دي.
نامعلومه وسلوالو د جمعې په ورځ په یفتل سفلا ولسوالۍ کې د ډبلیو اف پی په پنځو لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. ډبلیو اف پی وایي وسلوالو لارۍ د یوې شپې لپاره وساتلې او په سبا یې له منځه یوړې، خو ډېری واران یې خوشې کړل. د ډبلیو اف پی ویان ښاغلي امانی وویل چې دا مؤسسه یوازې په بدخشان ولایت کې خپل عملیات ځنډوي او د هیواد په نورو سیمو کې به یې فعالیتونه په عادي ډول روان وي.
دغه پیښه په نور افغانستان کې، یعنې بدخشان نه اخوا په نور افغانستان کې زموږ په فعالیتو باندې فعلا د اوس لپاره حکم اغیزه نه لري او فعالیتونه په عادي شکل مخکې روان دي. موږ وضعیت نږدې نه څارو.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رستیال مشري په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دا پیښه غندلې او پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې ډبلیو اف پی په بدخشان کې خپل عملیات ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی ټولنې د بدخشان په ګډون د افغانستان د هغو لرې پرتو سیمو له خلکو سره هر کال د خوړو د موادو مرسته کوي چې لارې یې په ژمي کې بندېږي. ملګرو ملتونو تیره اونۍ په یو نوي راپور کې وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس ګرېوان دي.
و مردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو د استولو په پروسه ځنډولې ده. بلخوا د کابل شهر د شاه شهید په لسګونو اوسیدونکو د مظاهرې په کولو سره له حکومت څخه وغوښتل چې له ژمنې سره سم مرستې ورسره وکړي. دوی ویل چې حکومت ورسره د شاه شهید له پیښې وروسته د مرستې ژمنه کړې، خو تر اوسه یې پر دغې ژمنې عمل نه دی کړی. په عین حال کې حکومتي چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره به مرسته کوي او دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل له خان محمد سین نوري. د خان محمد سین راپور په څو شیبو کې در اورو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنگیږي. تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې اوري.
له تیرو اوو ورځو راهیسې د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ پر سرحدي پوستو جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې له 500 زیات وسلوال او له زرو زیات د پاکستان ملیشیا ځواکونه شامل دي. په ګردیز کې د سویل ختی زون لپاره د 402 سرحدي زون قومندان مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دوی وسلوال ته زیاته مرګ جوړه اړولې ده. نوموړی وایي چې پښته امکاناتو جګړې ته دوام ورکوي او په خبره وسلوال او پاکستانی ملیشیا ځواکونه غواړي چې د دوی پوستو ته ځانونه ورسوي.
جنگ تر اوسه پر پامغه پوستو باندې روان ده. دوی ډېر زیات کوشش کوي، غواړي چې په هر شکل وي دغه پوستې باید لاسته راوړي او موږ خپل زور وو چې دا پوستې ته دوی باید ورنشي، موږ خپل پوستو ته ځان ورسو. اته زه داسې نه شوم چې دښمن دا مستقیم پاکستان حمله ده، ولې موږ د هغه اطلاع چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوز دوی پرسنل زیات ده.
د زیاتوي چې په روانه جګړه کې د دوی د معلوماتو پر اساس پاکستانی ځواکونه مستقیما وسلوال سره په لیکو کې د افغان ځواکونو پر خلاف جنگیږي او دوی ته د رسیدلو معلوماتو پر بنیاد چې وسلوال د حواله لارې اکمالیږي.
خو بدبختانه وایم چې بیا هم ډېر په قوت سره دوی پرسنل نورم ورته لګي، فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقلا سلای سیملوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسدل چې دوی د مټا سنگر په منطقه کې هلیکوپترونه کې نستل هلته دوی ته اکمالات وکړل او هغه په اساس اطلاعاتو د کشف چې موږ ته رسیږي. نو موږ فعلاً لپاره چې کوم تر نن سهار پورې چې تاسو سره تشریف راوړده دیوالې ورځنه شروع تر نن ورځ پورې دوی تقریبا 20 کسان لمنځه تللي او ډېر شنه زیات زخمیان شوي دي. او چې اته ماته داسې اطلاور چې په ساده کې وش افغانه ده شل مړي خدوی هلته انتقال کړي دي.
خپلواک دا هم وویل چې د جګړې له پیله تر دې مهاله د ډنډي پټان په سیمه کې درنې وسلې استعمالیږي. دا جګړه د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه دوام لري او د چارواکو په خبره چې له مرکزي حکومت څخه د هوایي مرستې غوښتنه کړې خو تر دې مهاله کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وځنډول. د افغانستان پوځ وایي په ورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې دوه نوي حلقې ماینونه شنډ کړل سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا لور کړل سوي مهالویش سره موافق دی. دغه کانفرنس د 2018 د کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به یې هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. څلور دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه وخت مړه سول چې کښتۍ یې په سمندر کې ډوبه سوه. بلخوا جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته ادامه ورکړي. او د مالدابیا پلازمینه کیشنیوف کې لږ تر لږه زر کسان راټول سوي او د یو میلیارد ډالرو د ورکېدو له رسوایي وروسته د ولسمشر او د حکومت استعفا غواړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په کابل کې د شمامه په نوم د معاصرو هنرونو د ګالري په اړه چې پکې د ځوانو ښځو د انځورګرۍ په ګډون مختلف آثار نندارې ته ایښودل شوي یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د منیرا یوسفزی له قوله چې د دغې ګالري یوه بنسټ ایښودونکي ده وایي چې یو کال مخکې دغه ګالري په دې نیت پرانستله چې د افغان ښځو نوي غږونه اوچت واورېدل شي. دا وایي د ګالري له پرانستل کېدو مخکې داسې احساس کاوه چې په یوه څا کې لوېدلې او چیغې هیڅوک نه اوري. د واشنگتن پوست په وینا مونیرا چې د نارینه و تر نفوذ لاندې ټولنه کې د ژوند کولو لپاره د خپل مبارزې یادونه کوي وایي اوس دوی زما او نورو ښځو چې په لاس کښل شوي انځورونه یې پر دیوالونو زوړندي اوري. واشنگتن پوست د فرا سلطانی په نوم د دغې ګالري د یوې ځوانې انځورګرۍ آثارو ته چې بربنډې ډېر پام اړولی او د هغې له خولې لیکي چې وایي ښایي د آثارو په اړه یې ډېر خلک بد فکر وکړي خو هغه د یوې ښځې فورم په ډاګه کوي. یویشت کلنه سلطانی چې په ایران کې انځورګري زده کړې وایي په افغانستان کې سړیان د ښځو شخصیت ته پاملرنه نه کوي او خپل قضاوت د هغو پر بدني جوړښت کوي او همدې ټکي ته په پام سره دا غواړي ښځې په بدني فورم کې ښکاره کړي. د واشنگتن پوست په لیکنه که یو شمیر کسان دا ډول انځورونه د پرمختګ نښه بولي خو یو شمیر نور بیا هغه د افغاني محافظه کارې ټولنې د اساساتو خلاف ګڼي. ورځپاڼې د مینا حبیبي په نوم د یوې شپږویشت کلنې حکومتي کارکوونکي دا خبره راخیستې چې ویلي دي بربند انځورونه زموږ ټولنه نشي منلی ځکه افغانان د اسلامي اصولو په تړاو مسایلو کې ډېر حساس دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسان داسې انګیري چې په افغانستان کې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د نړیوالو مرستندویو محسسو د پانګونې په نتیجه کې د افغان ښځو نوي نسل په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د بربندو انځورونو له کښلو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. ون انډیا انټرنیټي خبرونه هند د افغان ماشومانو د زړه د ناروغیو درملنه کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي هند هغو څلور زره افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي چې زړونه یې سوري دي. ون انډیا خبرونه لیکي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي هند هر ناروغ ماشوم په درملنه $3000 لګوي او که لګښت له دې زیات $4000 ته ورسیږي پاتې پیسې دا ټولنه ورکوي. د خبرونه په وینا په کابل کې د هند سفیر امر سینا وویل ډېر خوښ دی چې هیواد له افغانستان سره مرسته کوي. هغه دا هم وویل چې نوی ډیلی به د زړه د ناروغیو افغان متخصص ډاکتران وروزي چې وکولی شي د زړه د عادي ناروغیو درملنه په خپله په افغانستان کې وکړي.
د شهید سیمې په سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې له ژمنې سره سم مرستې ورسره وکړي. تفصیل له خان محمد سینا اوري.
ما خواهان ما که می قتلان از حادثه اصلی شا شهید است. ما خواهان خسارت جانی و مالی خود است.
دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار د شاه شهید زیانمن شوي خلک د مظاهرې په کابلو سره پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی پر وړاندې بې پروايي کوي. د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسېده ویلی چې حکومت ورسره د شاه شهید د پیښې وروسته د نړېدلو کورونو د بیا رغولو او داسې نورو ضروري وسایلو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې حکومت دغه ژمنې هیرې کړې دي. د زیانمنو شوو له ډلې بی بی عایشې آزادي راډیو ته وویل:
خونه تکه تکه او پرچه پرچه است، هغه نمیتونه.
زمون کورنه ټوټه ټوټه او پرچه پرچه شوي دي. که حکومت یې د رغولو توان نه لري، له خصوصي سکټوره دې مرسته وغواړي. ژمی را نږدې دی او ټول لوازم مو غلا شوي دي، هیڅ هم نه لرو.
مظاهره کوونکو خیمې ودرولې او غوښتلې چې د شاه شهید سرک وتړي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي هلک مور چې د شاه شهید په پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، پر خپلو وژل شوو او ټپي زوی یې داسې نارې وهلې:
بچهای شهید شد و خدا، الان دست بچهای شهیدم بمرم.
دې وضعیت مظاهره کوونکي نور هم وپارول او د شاه شهید سرک بند کړ. بل مظاهره کوونکی چې ویل کېږي په تېره پیښه کې د ده دوه زامن هم وژل شوي، آزادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
گفته بود دولت که تیتان همکاری میکنه، خانه براتان میگیره، کرایش میتر یا جای جور.
دولت مشتر اجمن کری و چه کرونا در جورا و دکور کرایه در کو و او دست نور. خوب اس لیدل که جی چجمنی هیره کریدی. زمش دکانونا او کرونا ویجار شول، خوچار اثر امرستی و نکره، کمو پشتن و نشی لدی زایه نخوریگو.
پشا شهید سیمکه لچاودن کابو یو میشت دیریگی. په دې پیښه کې د شاوخوا شلو کسانو د وژنې او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د حزب همبستګي ملي او د مدني ټولنې غړي چې په دې مظاهره کې شامل وو، پر حکومت یې تاکید وکړ چې له زیانمنو شوو سره د مرستې وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې حکومت د شاه شهید د پیښې د زیانمنو شوو کورنۍ وو د وضعیت د څېړلو او دوی سره د مرستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې قضیه څېړل شوې او له زیانمنو شوو سره به مرستې وشي.
تا حالا ما کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم انگاه زنا.
در روز هم ولدی کورانه سره د خوراکی مواد مرسته کرده ده. ده کورون و رغولی هم په پلان که شامل دی. خدا کار بلش سو وقت وغواری.
کارپوهان وای که حکومت لدی خلکو او دیتا لورت نور و مصیبت زپلو سره مرسته و نکلی خلق با پر بیباور شی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد سوې لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د فیفا اجرایه رئیس خبریالانو ته وویل چې دغه طرحه بشپړه نه ده او ځینې نیمګړتیاوې لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د شفافیت د کمیټې جوړیدل، د انتخاباتي حوزو ویشل، د غوراوي کمیټه، د مرکزي او ولایتي دفترونو ترمنځ اړیکې، د دارالانشا اړوند مسایل او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اړیکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هغه وړاندې سوي موارد دي چې د فیفا په باور بیاکتنې ته ضرورت لري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبریالان ته وویل دا پیشنهاد سوې طرحه تر یو بریده د انتخاباتو د شفافیت لپاره مرسته کوي، خو د ده په باور په مشمو کې یو لړ نیمګړتیاوي هم پکښې شته. ښاغلی رشید وایي تر کومه چې موږ څېړلې دا طرحه بشپړه نه ده، ځینې موارد شته چې باید ورباندې غور وسي او د انتخاباتي اصلاحاتو یو برخه واوسي، ځکه لا هم ځینې جدي مسایل چې باید ورباندې کار سوی وای یا څېړل سوی وای نه لیدل کېږي. شغل رشید د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا طرحه په دقت سره وڅېړي، خو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په باور په دغه طرحه کې یو لړ مثبت موارد هم شته. دغه موارد د رای ورکوونکو د لست جوړېدل، په انتخاباتي څوکیو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، د رای ورکولو د سیستم بدلون، شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونه او ځینې نور مسایل دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپله طرحه حکومت ته وړاندې کړه. افغان حکومت له لسو پیشنهادونو څخه وی تایید کړه او وروسته بیا ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته دنده وسپارله څو د پاتې درو پیشنهادونو حقوقي، تخنیکي او عملي اړخونه لا ډېر مطالعه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د فیفا د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په پام کې لري څو د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر یو لړ پیشنهادي مواردو له سره کتنه وکړي.
ای بحث درست است که ما
مسئله هست که دیوی دست سمده چی روان کلده قوس میشتی تر پایه پر زین و موارد و لسره کتنه که خو پا دقیقه تر حکی اتیافی صده پیشنهادونه ده انتخاباتی بنسطون مربوط و لده اوراندی ده انتخاباتی اصلاحاتو کمیسون ویلی و چی ده دقیقه کمیسون اوراندی سوی تره لخلکو مدنی طولونو او ده انتخاباتی چرو لکرپوهانو سره پا مشوره جوره سوی ده. خود انتخاباتو سرون که بنسطون وی ده تره حکومت تر سپارل مخ که لدوی سره نو شریک سوی دوی تنگار که وی چی شاید کمیسون ده سیاسی ملحوظ ذات لمخې لکه څرنګه چې لازمه ده په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات رانولي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر اونیمو او بجو ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې 1400 چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره لښته لره لاس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په وژل سوو کې یو کوچنی او یوه ښځه هم شامل دي. تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اوریدلی سئ.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پېښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلي او د پېښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګ یې بریدګر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګي برید و که بمي چاودنه وه. د پېښې ځینې آیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. په عین حال کې د ملتان د نشتر روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او زیاتوي چې دغه روغتون ته په وړل شوو ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت مرګونی دی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د ژوند رنګونه
ته دې نوم راته واخله. د کوم ځای
نوم؟ ماتی الله، ننګرهار ولایت.
که څه کاروبار چې شي کوي که نه
کاروبار وس دلته دغه لرو یو غرفه غوندې بک سامان
اوس خو دلته ولاړې دکان دې بند کړی که څنګه؟
نه نه بس راغلی و، کار روزګار داسې نشته دی بس بیخي. بیا هم راځو هغه ټایم پاس کېږي.
غرفه دې چیرته ده؟ کوم ځای ده
غرفه؟ دلته جادې نه در پښتون مارکیټ سروري.
څومره کرایه به ورکوي؟
په دا مونږ د خپلې غرفې تقریبا 10,000 روپۍ کرایه ورکو.
بیا غرفه د مارکیټ کې نه نه ده، سړک په سر ده،
را مارکیټ پورې مربوط ده، نو بیرون نه ده کنه داخل ده.
تا څنګه درس مرز دی ویلې؟ نه دی دی ویلې. نیم کې دی پریخې؟
درس کوم ویلې ده، خو بس راغلی ونو.
څومره دی ویلې؟
دولسم پاس یو.
ښه، دولسم نه فارغې؟ نو ولې دی پوهنتون نه ویلې؟
ولا بس لږ مشکلات او لږ د کور دغه شو، بس پریم خو درالو نو
پوهنتون پاتې شو.
پوهنتون پاتې دی اوس هم، لا دغه شته امید لرو چې بیا کېدای شي تعلیم لاړ شو کور سونه مرسونه کنه
کورز لگه خشی.
او کورز لگه خشی، لگ آلات خشی. والا بس بیخی بسوره یو لگ.
والا کیسه دا ده چې کنه سړی ټینګ اراده ولري کنه په خپل هم دغه ورځ ښه کولی شي. اوس خو پونتون هم داسې شته چې د شپې لخوا هم دي ته کار هم کولی شي ورسره او درس هم ویلی شي. نو دغسې کوم پلان دې نه دی نیولی؟
والا پلان او سوچ خو هم شته دی، خو بس قسمت غواړي، نصیب غواړي د یو انسان خپل. نو
بالکل، ځکه ته ډېر ځوان یې اوس. نو څومره پیسې به د ورځې پیدا کوي؟ کاروبار دې ښه دی خراب دی؟
والا کاروبار خو همدستي نشته، اول کې چې کوم دی دا شروع وکړه نو خو کاروبارم کنه نو پدغه سګنی کال کې کوم دې کاروبار بیخی به سور شوه دې بس
څه فکر کوي ولی به سور شوه
ولا واس کاروبار ساختمانونه شرکتونه ټول بند شوی کارمار ته سړی د سزړه نه لګی چې تک مثال بلډینګ جوړ کی تعمیر جوړ کی دا سامان پر فوټو دا تعمیرات او
نو تعمیرات کې لګی
نو تعمیرات
غزړو کې خو کایو نیم شیرته خراب
یو نیم خراب شیا که خراب هم شینو څه کوي ورته نه وړي
هغه هم چې بیا کرای کور کی وی
کرای کور کې وای زمړه کرای کور دی
مالک کار دی
دا بار وې 100 روپے 500 روپے ګروپ راوړا اوس او زره صاحب
که نو ایتا اراده خو خدا شته د چې درس به وای
څنګه اراده خوشاله
ژوند سره څنګه خوشاله خفه
ژوند سره شکر دی بس تر دې د مخ خو او انشاء الله په صحت باندې روغ جوړ ساتلی او سپورې
بالکل آفرین دا لوی خبره
ده خدای ناراضی په دې خبره نور بکیږي
بالکل ډیر مننه خوشاله اوسه
مهرباني
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهرنۍ خبری مجله دویمه سهرنۍ خبری مجله